some. بیام سلام سهار پخیر په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایمو دغه خبری پروگرام ته راغلاست ویم. شمشاد زادران تخنیکی چارې مختوړي وړاندې په دغه پروگرام کې اورئ. طالبان وایي نوې حکومت اعلانوي خو نن او سبا کې نه.
اعلام حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلام داشته باشیم. هن قریب انشالله خواهد شد.
پا پنچی رو بندی در جگری دوار خواهوی طالبان او در مقاومت دل یو بل تا در درنی مرگ جوبلی در عدولو ادعا کوی. در غزنی اوسیدون که لطالبان غواری که کرلی ماینونه و باسی.
وز زازو ماین واله ام دو می پیه للاسه او کرد. یو لاست دوار سترگی می نبینی. یو می گرده للاسه او کرد. یعن دا پکر وکا زل دغا سپوخت لسر و دیزور تر سرش که دلی. دغا دیر غط زربه دا سی ما ترسه.
هند تبریالی شوی افغان ماسلان وی برخلی که نامعلوم ده.
د هند سفارت د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی. دغه ستونزه څو چنده ډیره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین دي چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي.
او منظور پښتین د محسن داوړ لخوا د نوي ګوند اعلان په اړه څه وایي؟
نه، هغه نور د دوی کول او فعل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري.
هم خراغلی رازو د پروگرام پیل تا پسر که با د افغانستان سیمی او نره خبرون رو آوره. د مهم خبرون رو سرتکی د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایی هیوادی د کابل د هوایی د گرد پرانستلو لپاره 1 میلیون یورو مرسته کوي. یو تن له هغه افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی او زهرجنه پوڅکه یې خوړلې وه پرون مړ شو. او د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دي ولادیمیر پوتین او جو بایډن تر اوسه پورې د افغانستان په اړه رسمي خبرو پرېکړه نه ده کړې. پوره خبرونه د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. میرمن سیګرید کاګ پرون په انقره کې د ترکیې د بندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره له کتنې وروسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته تللې وه چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري د کابل هوایي ډګر به ژر پرانیستل شي. محمد بن عبدالرحمن افتانی پرون په دوحه کې خبریالانو ته وویل لا هم د هوایي ډګر د ارزونې بهیر دوام لري. قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل د کابل په هوایي ډګر کې د قطر او ترکیې ټیمونه په کار بوخت دي او کابل ښاروالي یې د پاکولو چارې بشپړولو ته نږدې کړي دي.
نیاز به خرید و پس
د ځینو وسایلو اخیستلو او نصبولو ته اړتیا ده. ټیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایي ډګر فعالیت پیل شي. ژر به هوایي ډګر فعال شي.
نه خواهد گذشت که میدان فعال خواهد شد.
زینو طالب چارواکو ویلی د کابل هوایی ډګر د ترمیم لګښت ښایي 50 میلیون ډالر ته ورسیږي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې. د ترکیې رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد به له اروپایي اتحادیې سره داسې کومه معامله ونه کړي چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپلې خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي. چاوشغلو پرون همداراز وویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کوم هیواد له لوري ویستل شي په خپله خاوره کې ونه مني. د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې و په لومړي پړاو کې د قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو په شان په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول، خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باب چې که اروپایي اتحادیه پیسې ورکړي چې افغانان په خپل هیواد کې وساتي وویل ترکیه په دې برخه کې له اروپایي اتحادیې سره همکاري نشي کولی. ازادي رادیو نه خبرونه ته وګیاست. یو تن له هغه افغان ماشومان چې پورسته ورځو کې له کابل پولن تر سوال شوی او زهرجن پوز کې خوړلې و پورن مړ شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولن پلازمینه وارسا کې د ماشومان د ډاکټر روختون ډاکټران وای دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د زیګر د پیوان جراحي عملیات بریالي ښکاري خو د هغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولې او لدی کابل حال نازک دی. دا دوه ورونه او یو خوري 13 ونی ورسره لدی پروختون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړي وارسا ته نږدې د پودکووالیسنا د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې ل زنګلڅ خزارجن پوڅکي راوړي او خپل ماشومان ته ورکړي وي. د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جیو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبر اعلان ته وویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه یو بل سره په تماس کې دي خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبرې وکړي. د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره په چمن کې بنده کړې ده. شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره غږېده وویل د پاکستان امنیتي ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سي شوي. د پاکستان د کورونې چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانستې ده. سکاتلند وایي د سږ کال د جون له میاشتې تر اوسه پورې 1300 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د سکاتلند د بهرنیو چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ادنبرا په هولي روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته به له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له خپل هیواد تښتي. دا هم ویل تر اوسه پورې 1300 تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کمومره لوبغاړو لوبډلې پرون بنگلاديش ته لاړه چې دغه هیواد له 19 کلونو لوبډلې سره څو مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک د افغانستان او بنگلاديش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې 55 او یوې 4 لوبې کې ګډون دی.
د ښاغلي هوتک په وینا دا سیالۍ به په آسیایي او نړیوالو لوبو کې د دواړو لوبډلو د چمتووالي لپاره مهمې وي. خبرونه مو آزادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادي رادیو په ویب پاڼه آزادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي داسې کومه نښه نه ترسترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنی په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عربي امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې یو حکومت چې نړیواله ته د منلو وړ وي د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کابل د نیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کاله پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په 2 ورځو کې اعلان شي خو د طالبانو یو بل چارواکي احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوي حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبر رد کړه چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلان شي.
حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوالې مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی اقتصاد ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لن راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلي طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتي ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
لتیرو څو ورځو راهیسی طالبان او مخالفان د پنشیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنشیر د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې وازینه ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولې. د پنشیر پر سر ورسره له دې جګړه پیل شو چې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو د خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې
طالبان وایي د پنشیر ولایت شوتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او انابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشروب لري اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرفا بالای
زموج ځواکونو له ټولو خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنشیر خاط
خود طالبانو مخالف او وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولي وایي چې پنشیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل دنیولو لپاره د طالبانو حمله شندې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې شوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل چل تا از مردایشانه که با خود بردن نتانسته بودن ایش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان پا این حال که ادعا کوی چه پا تیرو تلورو روزو که دری سوا پینزوز طالبان وشلی او دو سوا نیوی نور تپین کریدی. خو طالبان ده خبل و مخالفان و ادعا ردوی. هر لوره مقابل خواته ده درنو مشروبلو ده عرولو شواهد نوردی کوی او پا آزار دول هم ده دوی ده ادعا و ده ثابت اولو امکان نشته.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اوس دا زه ماین والی یم، دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې پنځه کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمه له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کار شمیرې نه خي خو په غزنی کې د عام روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبلا اوښتی ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی د موږ غوښتنه دا دا زرت زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبان ده دا ده چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي.
د ماینو په اړه باندې بلې او ماینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خنډونه به له منځه وړل کېږي. هېوادوال ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه دوام لري تر څو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول ور د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
هند هیواد بورسونو ته بریالي شوی افغان محصلان وایي د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشتوالي له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. شاوخوا زر تنه دغه افغان محصلان چې د آی سی سی آر پروګرام له لارې د هند هیواد بورسونو ته بریالي شوي غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نه شي د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي. خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدي. دغه بورسونو ته د کامیاب شوي محصلانو له منځه د اقبال نبیزاده په نوم یو تن بریالی شوي محصل ازادي راډیو ته وویل
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي. د مارچ څخه تر جولای میاشت پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د بورس کار 90% مخته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پروسه کال د کرونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي تر څو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزی په نوم یو بل بریالي شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري شاید سلګونه بریالي شوي محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سی آر ادارې سره اړیکه نیولې د ایمیل له لارې پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی له کابل وتلی دی نو دغه ستونزه څو چنده ډیره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د مهال د هوایي چلند یو مسلکي ډله د کابل په حمید کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده، څو دغه میدان ډېر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاری او د تخنیکی چارو ماهرین په دننه په هوایي ډګر کې لاس په کار شوي دي، هلته کار کوي تر څو د هوایي ډګر تخنیکي چارې او د پاکاری چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه که محصلین دي که په هره برخه کې د بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هېواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هېواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډ یې ورکړی چې یاد میدان به ډېر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته په راتلونکي کې کړکیچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې د 28 هیوادو د پنجشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې څېړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال د ځواب ورکولو جوګه وي. ورځپاڼې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. شغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د ده په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بلې خپرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دامنیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورځپاڼې لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته دامنیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا شغلی راب په کور دننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون ده هم وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بلې خبرونې میل آنلاین په خپله تازه ګڼه کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خپره کړې ده او د الجزیرې د یوه خبریال په وینا لیکي چې دې میدان ته ورغلی دی. طالبان ډیر غوسه ښکاري او داسې فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزي قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزي په وینا لیکي د امریکایي پوځیانو د وتلو په وخت 3 اویا الوتکې او هلیکوپټر تخریب شوي دي. خبرونې د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایطو عکسونه هم خپره کړي دي او لیکلي دي چې د امریکایانو دې عمل طالبان نهیلي کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیرې خبریال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته دا تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبانو ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي باید دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا 43 الوتکې چې امریکا او متحدانو یې نه دي وړي او نه دي تخریب کړي اوس طالبانو ته رسېدلې دي. خبرونه بیا لیکي د ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې ترلاسه هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړي توپ هم لري. د دې الوتکو تر څنګ امریکا 200 ملکي امریکایان او 100 غروال ګاډي او 20 همبي هم شاته پریشي دي.
اوس هم ورزو پاکستان ته د هغو افغانانو د ستونزو په اړه به راپور درته خپور کړو چې د پاکستاني چارواکو د محدودیتونو په خاطر د پاکستان او افغانستان د پولو په منځ کې ایسار پاتې دي او دې خواته نه راپرېږدي. دوی شکایت کوي چې خپل هیواد ته د ستنېدو په وخت په تورخم کې د سخت کړاو نه تیریږي. افغانستان ته د اوښتو په وخت په بیا بیا لږ تر لږه درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد یې ګوري او د دې لپاره اوږد انتظار کوي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د فرهاد شینواری رپورټ.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف آی اے، کسټم او د رسد او تعمیراتو ادارې، نېشنل لوجستکس سل کسانې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د یوازې اف آی اے د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنگ نه کړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. د وای په تورخم د سختۍ او ولدې ویری افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کورم تو جلال آباد کې دلته بس کار روزګار دلته کوم 15-16 کاله کېږي. په کوټه راغلی دا درې میاشتې کېږي چې نه وتري دستي سات دا ګیر چې خلاص شي بیا بزو دختر ډېر مشکل دی افغانانو ته چې آسان شي او
د تورخم ترانسپورټ اډې یو ټکسی ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافرو پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
څو ګېټر وخت بندې ورسه کله مریضان وړول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسه تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسه نور افغانانو ته غینې زیات مشکلات په ګنټو ګنټو مریضان درولې بس ګیټم بندې نیټم هر وخت مونږ دا غواړو ورسې چې بس دا ګیټ کولو شي خلکو تم تکلیف نه مونږ تم تکلیف نه دی افغانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه په عذابېږي ورسې دي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف آی اے، کسټم او ان ال سی ته دا مواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوبو کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول او څار ادارې ام سی او سی لخوا د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوی او دغه اداره وایي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي را داخلېدای خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دغه ګامې د کرونا د خپرې دود مخنیوي لپاره پورته کړای چې په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړای او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یو غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حل زلي بحال کړي خو د مسافرو د تګ راتګ په اړه پاکستانی چارواکو سره لاس نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
وربشو بیرته کابل ته طالبان وایي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته د ټولو الوتنو لپاره چمتو شي. د طالبانو دی یو مقام د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه هوایي ډګر د بیا فعالیدو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی ټیم کابل ته راغلی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې وخت له فضا څخه په ورځ کې شاوخوا 400 باروړونکي او د مسافرو تیاری تیریدلی خو نن دغه شمیر صفر ته راکته شوی. طالبان وی دوی دی ډګر د بیا فعالیت لپاره کار کوي. د طالبان وی سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي رډیو ته وویل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د پاکېدو چاري بشپړې شوی او د تخنیکی سیستمونو د بیا فعالیت چاري هم پیل شوې دي. د دې سرچینې په حواله د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د بیا ژر فعالیت لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی دل هم تیر ورځ کابل ته راورسېده. په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر نو وروستي امریکایي پوځیان د اگست میاشتې په 13 نیټه ووتل چې ورسره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید. امریکایي پوځیانو له وتلو وړاندې په هوایي ډګر کې شته سیستمونه او وسایل ویجاړ کړي وو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لولري په خپاره شوي او راپورونو کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ ګوټ ګوټ ته تګ راتګ کوي. د معلوماتو له مخې له دې ډګر څخه په میاشتنی ډول له 300 څخه تر 1500 کورني پروازونه کیدل چې شاوخوا 1500 زره کسان د افغانستان ګوټ ګوټ ته انتقالول. همدارس په میاشتنی ډول شاوخوا 300 نړیوال پروازونه هم له دې ډګر څخه کیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د خبرو شوې او معلوماتو له مخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 260 امنیتي کمرې نصب شوې وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت څاره. د هوایي ډګر 50 کاله مخکې جوړ شو چې له 13 کلونو هیڅ په کلنی ډول په میلیونونو ډالر اواید د هوایي ترافیک لپاره ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې لنن څخه شاوخوا 2.5 وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزول لنډو خبرونو ته د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګوای هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره د مالی او تخنیکی مرستې لپاره چمتو دی. هغې ویلي دي کابینه به ژر 1 میلیون یورو د دغه هوایي ډګر د بیا پرانیستلو لپاره مرسته وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی هم ویلي هیله لري د کابل هوایي ډګر ژر پرانیستل شي. هغه ویلي دي دمګړی قدر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره شوې. یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی و او زهرجنه پوڅ کې خوړلې وه پرون مړ شوی. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاندوی وایي ولسمشر پوتین او دغه ساره جو بایدن تر اوسه د افغانستان پر رسمي توګه نه دی غږېدلی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې تړلې ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر ټیم د بنگلاديش سره د لوبو لپاره د هیواد ته روان شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو وړاندې به د کور کلی پروګرام خپور کو، خو تر هغه مخکې دوه مفصلې مرکې لرو. لومړی مرکه مو د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره ده. ښاغلی وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي او هیله من دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر د حداقل ملکی الوتنو لپاره چمتو شي. د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولی، د کابل هوایي ډګر د ملکي الوتنو فعالیت بند شوی. د دې ډګر ډیر تخنیکی وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي یا ورته زیان رسیدلی. په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخته ځي او کله به دا هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کیږي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضې د کمیونیکیشن راډیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رېډار هنوز فعال نه دی. بعضې سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوې څراغونه او نور مسایل هم ترمیم شي. د فعلاً د پاره کوم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامي تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آماده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیتری پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ د پاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په 8 ورځو پورې به دګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر سطحې پورې آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانستې ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وایي چې ډېرې بشري مرستې د همدغه هوایی ډګر له لارې باید وشي. تاسو د اوو اتو ورځو خبره کوئ، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډېر زیات و چې اوښ تیوي سیسټمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته هغه ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي بی حد د اندازې نه وتلی و، او تخریب د ترمینال هغه لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه له منځه وړل سوي دي او تخریب سوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړي دي، د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي ټکر
وفاسه. دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د خو ماتې دلو مثلا هغه شپلار او وکیل دل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو غنو غنو پیخه کړي وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضی ساحه د ترمینالونو ولیدل، یو تعداد شوبې او شیشې او بعضی سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخیرنۍ شپه کله چې دې ترمینال خوشی کاوه چې نه پوهېږم د شپې دوی یا درې بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې و همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنځ دوی داسې هر څه مکمل تخریب کړي وو چې هیڅ شی باید په ظرف د دوه میاشتې کې ونه رغول شي.
ولې امریکایانو دا کار کاوه؟ آیا هغه د پوځي له لحاظه دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک هلته فعال وي یا د دینه سو استفاده وشي که څنګه؟
دا پښتنه باید د دوی د جنرال میکینز او د نورو امریکایي نظامي مقامات او ملکي مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکي خلکو سره څه دښمني درلوده چې دومره غزافه تخریبات د یو ملکي ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس به حتما یو ارزونه کړی وي هغه خسارات چې هوایی ډګر ته رسیدلی دي ملکي برخه کې، البته دا به څومره وي؟
د تجهیزات د هوانوردي خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډېر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د تیاراتو په هوا کې چې د رادارو په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادارو د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي، داغه د سګاوی دي چې هر یو یې د 15 مليون ډالر نه اضافه قیمت لري، د مخابره سیستمونه په همدا رقم. د یو میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15 مليون ډالر د کابل ملکی هوایي ډګر ته تاوان رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي ډګر د بیرته فعالولو لپاره بل دغه تخنیکي ټیمونه پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي، او دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي. د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرسته کوي، فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي زموږ سره. بعضې هغه اکوپمنټ چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي، خو نن هم منتظر دی او تیاری د دوی چې راشي د اکمالات په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چلند وزیر دلی و هغوی هم څه وعدې کړي دي چې د ترمینال په رغونه کې، په شیشو اچولو کې، تعمیراتي چارو کې، د اوبو په سیستم کې، په بعضې نور تسهیلاتو کې د مسافرینو لپاره به مرسته کوي. خو د هغوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته، حتی د مین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاودېدونکي مواد پراته دي په ملکي هغو کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي، کافي پرسونل هم تاسو لرئ تخنیکي چې هوایي ډګر پرانیستل شي په بشپړه توګه؟
بله بله، پرسونل لرو. تقریبا دغه پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډېر یو سپیشل بخش و، هغه یو تعداد همکاران زموږ تللي دي، متاسفانه افغانستان څخه وتلي دي، د دوی په کومک چې د ایسایي ویزې امکانات یې درلودل. خو په یواز کې موږ نوي ځوانان لرو چې تیار د هوانوردي د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرام جامو ته ټریننګو ته ضرورت لري، هغه به ډیر ژر په ظرف د 2 او 3 میاشتې کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډک.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې له مسول خاغلی وفا سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده. اوس مهم لکه څنګه چې ژمنه کړې و، دویمه تفصیلی مرکه درته لرو د پښتون ژغورنې د غورزنګ لمشر منظور پښتین سره. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د غورزنګ د قوانینو لمخې محسن داوډ او هغه ټول کسان چې د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم غونډې اعلان کړې د پی ټی ایم غړي نه دی پاتې. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په پیښور د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم د یو نوي سیاسي غونډې اعلان وکړ. د مشال ریډیو خبريال داود خټک منظور پښتین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نوي غونډه ته څنګه ګوري. په ځواب کې ښاغلی پښتین وایي
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل پارلمانی پارٹی جوڑا کو خدا زمون تجویز دے کٹول مغری پر دیر عزیش بل سعید کا پنر عزی کے دل نمون با دا ملگر اس رزو دا خپل تجویز با فیصلہ کو نا بلکہ دا جمہوری طریقہ باندے کا اکثریت خواہ حق راکی کتا بیا صحابہ کے زمون دا ٹولو دا بشمول دا دگو ملگر لے چنم پارٹی جوڑا یو محسن نونگیا د دوی بشمول یو یعنی زمونږ میټینګ وشو چې پاک موږ آئین فائنل کړ، دا غیر پارلماني او پارلماني ګامو هم فائنل کړ چې پی ټی ایم بغیر پارلماني وي. دوی په دې باندې سره وګرځل او کام ته مبارک باد هم په یو ویډیو کې موږ مشترک ورکړ.
دا کوم وختو
دا صحابه کې زمونږ میټینګ وشو په تاریخ وسه
تقریبا که وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې
تقریبا شپږ اوو میاشتې اول به اوو اته میاشتې بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دغه کار شروع کړ چې پارټي جوړول باندې.
نو منظور او بخښتا سو د خبرې نه داسې سرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړول باندې نه یوازې دا چې رضانه یې بلکې تاسو به باندې ډیر سخت خفه یې.
زه خبره ده موږ په تحریک راځي موږ ټول پښتانه هغه پښتانه چې د درې کال د تحریک سره یې مزل کړی دی مونږ به وشتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي. نر کومه فیصله چې په اکثریت باندې په تحریک کې کیږي که زه یم قبل یې چې هغه مونږ ومنو.
تاسو دا فکر نه کوئ چې د دې اکثریتي خلکو یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل ډیموکراتیک ګوند اعلان کېده نو هغه هم ډیر زیات خلک وو؟ غي په اکثریت کې نه دي، یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي.
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک وو هغه دغه وو او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت دوه درې کسان وو نور نه وو.
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي؟ آیا دا د قبایلو په فائدہ کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي تاسو ورته شامل شي؟
دا څه وشم چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کویټه ته تللو اول ته پوسه غوډا وکړو چې تاسو دلته زمونږ نه په ووټ کې مقابله به وی کنه تاسو یې کمی تحریک نو مونږ چې ورته چې کمی تحریک یو نو هغه خلک راپورته شول ټول جلسه مونږ سیاسی احتیاط چې کوم وو هغه وکړلې او ټولو پارټو خپل کارکنان هغه څوکرا وتل زمونږ تحریک کامیاب شو. که پوهېږي ځای کې مونږ فیصله دا کړې وای چې نه نه مونږ خو پارلمان ته هم ځو نو ممکنه نه وه چې مونږ خپلې جلسې او اول چې کوم سټیج وو هغه داسې کامیاب راچلولی. نو چې یو ځل مونږ کامیاب کړو بیا دا خلک ډېر خلک زمونږ سره روان شول بیا دغه د چا ته هم اجازات نشته چې یو فرد ده راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوډ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړې ده چې د خپل سیاسي ګوند دی اوس جوړ کونو دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف تاسو په نظر کې؟
او د پی ټی ایم په آئین کې د نه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی او په دغه کسانو امین را سره کړی دی په دې یعنی را سره ناست شوی دی په دې ایرا سره کړی چې بالکل دا ټیک په دې به ولاړ وو.
خو دې ګور یو بل پښتنه راوچتیږي هغه پښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داوډ تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی خو دې په هغه ټیم کې غړی نو دی بیا د پارلمان غړی څنګه جوړ شو؟ دی خو د پارلمان هم غړی جوړو.
او نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکلی دی چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونو ته نشي درېدلی یعنی په عام ممبر باندې هیڅ باندې پی ټی ایم نه دی لګولی.
په عہدیدار یې لګولی دی. دا واضح دی، دا موږ له څو میاشتې وړاندې ټول کام ته پیش کړی دی چې دا زموږ آئین دی، په دې چې څوک هم راسره تللی شي دا به زموږ آئین منشور وي.
اوس تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګوند خو جوړ شو، یعنی چې څه کېدونی وشو، نو تاسو څه فکر کوئ محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیٹنې دی سره یا داسې نور کسان دي، نو هغوی اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي، یعنی مشران دي که هغه نه دي؟
نه، هغه نور د دوی کول او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري. د دوی کول او فیل د پی ټی ایم ریپرزنټیشن نه کوي، هغه د دوی نوی جوړ شوی ګوند د ریپرزنټیشن کوي.
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دي؟
د پی ټی ایم آئین، پی ټی ایم هغه آئین چې دوی مشترکه را سره جوړ کړی و، په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړی د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړولی.
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دي، نو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ وي، ممبرشپ کارت وي، ممبرشپ پراسه زمون اته میاشتې تیر شو تر کدی ممبرشپ نه دی کړی، نو د پی ټی ایم د غړي د پاره خپل ممبرشپ سیټ اپ وي، ممبرشپ یې دوی سره نشته نه کړی.
ظاهره خبره ده، زه به دې ته اختلاف هم مو په واضح ټوکی کوي او ته هم اوس دا یو اختلاف را منځته شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ، تاسو د دې اثرات څه وینئ؟
اولس د پی ټی ایم سره دی، پی ٹی ایم د اولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی، د دوی د هغه مقاصد چې دوی په خپل خاور د امن لپاره غواړي دا هغه ترجمان دی. ټول اولس د تحریک سره ولاړ دی، زما نشي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
هم دغه مطالبات هم دغه مطالبات خو د دې ګوندم کړي دي په خپل کم چې دی
13 تاسو ولې
د دې کوم یعنی منشور چې کوم جاری کړ دی په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو، دا غي دی
تخیر د دوی په غاښه واضح د چکو مطالبه د کام دی، هغه نشته، نه په کې د لاین ماین ستوري، نه په کې د میسینګ پرسن ستوري، نه په کې اکسټرډیشن کیلینګ ستوري، نه په کې کمیشن ستوري، نه په کې د ټارګټ کیلینګ مخالفت د غشاین خو د دوی چکو منشور پرونو په هغه کې نه.
او کدی د هر څه په دې بل فرض چې دا په دې منشور کې نشته، کدا هر څه دی په دې منشور کې واچي، نو بیا به تاسو سره اختلاف دي سره پاتې کیږي که بیا دی ګوند جوړي؟
زمونږ خو اوس هم د چا سره اختلاف نشته دی، زمونږ خو اختلاف د یوازې د هغه سره دی چې څوک په وطن کې ظلم جبر کوي. زمونږ صرف موقف دا دی، بل موقف مو دی چې مونږ تحریک د کام سره یو وعده کړې وه، په خپل وعده ورسره قایم یو، ستاسو د امن لپاره به مونږ مزاحمتي سیاسي تحریک په غیر پارلماني توګه چلوو.
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوي
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینی مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. په پایل کې راپور ته وښی. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تول کیږي، یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډیر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړي وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډیر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډیر مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومان لو او زمونږ مور پلار خپل مابین کې ډیر صمیمی ول یو بل ته احترام درلود یو بل یې درک کول موږ په ډیر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی او دا د کورنۍ په غړي باندې ډیره مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبه او د غوی په شان منګه هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو خپل ژوند کې پیاده کوو نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مرواز یاتوی کومور او پلار دې مسائلو ته پام ونه کړي نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ځینې نور سره همداسې خشن رفتار کوي هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کېدلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بدارت وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وای او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومانو ډیر تاثیر لري او روحیه یې ډیر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي او ما هم غواړي چې وخنده یې ماشومان مې هم نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په کار نشي او یا خدای نه کا دا صابانت د سه مختخکار نشي چې زما ماشومان دا په خپل مخس کې ونیسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي لانجې کوي کله چې هم کور ته راشو د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم د خپل کارونو نه او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابيږي ورسره او کله چې هم د کار راشو یا مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې د سره مان هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوی.
د مور پلار په مینځ کې خیر کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوي ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي نو د هغه په نتیجه کې ماشومان او د هغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري او که سبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکړي او دغه جنتې پیغلې شي هغه خاوندان وکړي هغه به د خپل خځه او خاوندانو سره ژوند ښه او همدې نه یو خټولنه یو ښه اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خځه او خاوند خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ ولکان به خپل کورنۍ ته انتقال یو دغه نټولنې ته انتقالیږي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خځه او خاوند د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم مې رضات الله احساس دی. د ماشوم دپاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت ښه وي نو دا ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي. کله مور پلار په منځ کې جنګ یي، شخړې یي، هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنګ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنګ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیږدوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې کم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره شخصي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخورده وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنی دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزي پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې، په خبرو کې یو بل سره کنځرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېز کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه ته بیايي. یو ډول بل دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام د دې پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کور واده.
سلام.
قدر من دوستانو دا او د دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
Mm-hmm. Mm-hmm.